مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې یو راپور به وړاندې کوو د غراز تاندهلی ولز خبرونه لرو او بیا له هغه وروسته د مشال ترانا لاندې ژوندې بحث هم لرو خو تر هڅ مخ کې ورزو احمد الله ته تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهره پر مهال د خپلو زندانی ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دړکه ورکړي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو سبا نه به د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. او په یوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وای د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمه بې بنیاده دي. څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځنو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه ورکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختمې کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې صوبایي حکومت ته خبرداری ورکړې که د دوی منل شوو غوښتنو په اړه یې نوټیفیکیشن جاري نه کړو نو د مارچ 18 نیټې نه به په کوټه کې د اعلی وزیر کور مخې ته پرلت پیل کړي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل نن مشال ویډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت یې میاشت مخکې غوښتنې منلې وې خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
حکومت پدر روز کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاس ډیره وسوه نو موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ سلادونه خواري وړي دي او عوام انډایرکټلی سفر سوي دي موږ لا ارتالو له وږي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړي د پاغه باندې دوی پرپر عمل وي.
د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورالحق بلوچ مشال ویډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري اعلی وزیر ته لیږلې ده او له هغه ځایه تر منظورۍ وروسته به عمل درآمد پرې پیل کړي. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان د 2021 زیږیز کال د اکتوبر په میاشت کې د خپلو غوښتنو لپاره هلتال پیل کړی و خو د فروری پر 9 نیټه د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته دغه احتجاج یې ختم کړو. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژلې شوي دي. د مټې کالاکوټ تاڼې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بله یې جینۍ ده او د دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسولین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د یادې ډلې مشرانو پرون د ایوې خبري ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بولي دې برخې ته دې توجه وکړي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره تنخواوې ټاکلي خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو لپاره دې هم تنخواوې وټاکي چې افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د ایوې سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15 را په دیخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت ودرولی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه اولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خبره شوې وینا کې ویلي چې د بشر دوستانه دیلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړه. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیځ ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
دا مودل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او د لومبي یو راپور سره زو د غیر ثبته لپاره ونځي خبرون لرو. راپور دا چې پښتونو غورزنګ پرم په بنو کې د مظاهره او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د غوي زندانی ملګری هني پښتين علي وزیر او نور د زر تر زر خوش کړل شي. مظاهره او پرلت ته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتين ویل هغه له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلوم غږ دی واوري او د غوي ملګری دی خوش کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپل ملګرو د خلاصون لپاره په خبر پښتونخوا سند نور صوبو مرکز کې ورته مظاهره کړي. د حکومت تازه سرګندونه مختنه درغلي خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تر کې انصاف زونو چارواکو رسنیو ته ویل چې عدالتونه آزاد دي چې څه پریکړې وکړه نو هغه به هرکلی کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هني پښتین د رهایي لپاره لوی لاریون وکړ. د غلاریون کې دوی د هني پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کول او غوښتنه کوله. د غلاریون ورسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورزنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورزنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججر مطالبه کوي چې جج صاحب ګر ګوا تر کړه مان تر کړه او دغه مقدمه ختم کړه، ځکه چې دغه مقدمه څه یې شي څه دي دغه مقدمه ګوا ته نه پیش کړي او سره جواز څه پته شو دی چې دا په نورو مخ شو چلاوي. نور جج صاحب ته وایي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په معاملې کې ته د انسان په کور سم شي، ته د ظالم خبره نه مانا، ته د حق فیصله وکړه.
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پرم نامو مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د رهایي لپاره په کراچي کې هم د سین اسمبلی مخې ته سلور ویش پرځې پرلت کړي چې 13 کراچي کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خود غورزنګ تازه لاریون پاړه حکومت لاس نه دی ویلي. لاریون تا وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو راپور بل هم لرو. بیا زو اونیزو خبرونه تا اوریدونکو، په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو، وجل کېدو نه سر نه ټکوي، بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچستان زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ ته ښکاره کړي. نوموړی روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچستان زده کوونکو پرون له هغوی بعد مارچ پر 28 په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشر حقوقو فقیه وزیر د مارچ پر 8 نیټه د بلوڅو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال اسلام آباد غوهر مسجد راکوي.
بلوچ د کوونکو د مارچ په 28 په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کوونکو د مارچ په 15 د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ د کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یری په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد او دا پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د کوون کې د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړی شوی زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوون کو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یوز د کوون کی حفیظ بلوچ په زور او ورکړې دو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوون کی ژبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوون کی وو چې د کال 2022 فروری میاشتې کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ورکړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشری حقوقو باندې کار کوون کې وایي چې بلوچ د کوون کو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم خوشحال خان دی. په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرنټ طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دې نه علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شت کوي دا مسله چې کومه ده دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او دې سره سره دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرنټانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت وجنا په تعلیمي ادارو کې مختلف ځایونو کې ملک کې مختلف حصو کې چې کوم بده یا سخت رویه کولای کیږي هغه سلسله دې ختم کړی شي. د جبري کوم شت کوي دا مسله چې کومه ده دا ډېره سیریس او ډېره غټه مسله ده او د کافي وخت نه په بلوچستان کې ور پیښه ده. او د جبري کوم شت کوي د دې مسلې خلاف په بلوچستان کې دننه او بلوچستان نه بهر کافي وخت نه کافي احتجاجونه وقتاً فوقتاً شوي دي.
د یادونه وړ دی چې د مارچ په اتمه د بشري چارو وزیر شری مزاري د زده کوونکو احتجاجي کیمپ ته د وفاقي حکومت له اړخه راغلی وه او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په دې اړه به رپورټ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په خبرو څه پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له لوري حکومت ته یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د مارچ په 18 د کوټې په ریډ زون کې د اعلی وزیر ودانۍ مخې ته پلت پیل کړي. خو حکومت ویلي چې د ځوانو ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی. نور هله کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب تری راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل سو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر حفیظ مندوخیل د مارچ په 18 نیټه ول چې د بلوچستان حکومت یو میاست لمخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاست زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نه میاست زمخ ډیره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ لا دونې خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ لا ارتالو له وږي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی ده په هغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د ارتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لری کولو لپاره په هسپتال کې و پر لته چیرمه میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو وخت دی د خواته ګرځا خلکو ته د عام ولسته او د رختنو ته ګر سپام نه دی. مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګیدلې دي موږ کوم پرلت ناس دي دا غو څنګ ته موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول د مریضان دالته موږ دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه موږ مریضان د پاره خپل کوشش کو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې ماشينري زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کوم غکې دا بندې د غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه به نه خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. د هغه ځای څخه د منظوري وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم بھی کہتے ہیں ہو جائے، بالکل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن ان کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔
بلوچستان در روغتیا سیکټر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هوار شي، خو ډاکټران ته هم احساس کول پکار دی، ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي، خو د روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټرانو ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره و پای ته رسیدلې وې. لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوي دي، د هغه نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی، چې له امله د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
مشال لري ته هغه ستاسو یو ترين راپور تاسو ورده چې د ډاکټرانو د ستونزو او بیا هغه ته د حکومت د ثواب پړو وس ورسېدل د اونیز خبرونه تاندې هلي دغه خبرونه چې تاسو لپاره فرخند اسه جوړوي راځي چې وکښوتا
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه پتان دہلی پروگرام کے موضوع فرخندہ صدر کلے کم اور ادھر کو تیز اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یوا فیصلہ کی دات اللہ سکالنا د کم عمر حلقان و جن کو ودنا غیر قانونی گرزولی وادی پروگرام کے منہ خیبر پختونخوا کی د کم عمر د ودن خلاف پر ہاگ بل اتاست معلومات درکو چلا ہم نہ دے منظور شوے راسرا اسے د اسلام آباد ہائی کورٹ تر اتل سکلونو نا د کمرے وتونا نا قانونا کریدی او وفاقی حکومت ته امر کړی چې پر دې موضوع دی له پارلمانه قانون منظور کړي. د ہائی کورٹ قاضی بابر ستار د مارچ په لومړۍ نیټه په خپل فیصله کې دا هم ویلي چې مور او پلار حق نه لري چې تر اتل سکلنې مخ کې خپل بچو ته ودونه وکړي. په فیصله کې راغلی چې اتل سکاله اصلا د بلوغت عمر دی چې پکې انسان په خو او بد پوهیږي او په دغه وخت کې د ماشومانو بدني لویوالی د دوی د بالغ کېدو ښکارندوی نه کوي. مونږ په خیبر پختونخوا کې تاسو ته پر هغه بل معلومات ترکو چې په صوبایي سملی کې وړاندې کړل شوی دی، خو لا هم نه دی منظور شوی. په خیبر پختونخوا کې د کمرۍ د ودونو خلاف بل لومړی په 2014 کال کې وړاندې کړل شوی و. وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په 2019 کال کې بیا وړاندې کړ، خو لا هم نه دی منظور شوی. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن د پروګرامونو ډایرکټر امینه دورانی چې دغه بل مسوده یې لوستې ده، وایي که چېرې دغه بل منظور شو پر قانون عمل وشو، نو له دې سره به په صوبه کې ډېر راهده د ماشومانو جنکو د ودونو مخنیوی وشي.
هغې کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کم د میرجبل ایج دی، دا د 14 نه په ځای د 18 ته دی واړول شي یا چینج کړی شي. ورسره ورسره دې کې دام غوښتنه ده چې که څوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي، نو هغې دپاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې 18 نه کمی عمر یې کمی، نو هغې دپاره سزا د 1 کال نه واخله د 3 کالو پورې او فاین هم ورسره د 1 لاکھ نه واخله 3 لاکھو پورې. د په جج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ڈسکریشن به استعمالی.
په خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان نجونو د ودولو په اړه په 1990 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. دغه چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې جوړ شوی، تر مخه د ویجنې د واده د عمر حد 14 کاله ټاکل شوی او دغه قانون تر مخه د 14 کالو نه د کم عمره ماشومې ودولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدی شي او جرمانه یوازې 1000 روپۍ ده. اوریدونکو، په سوات کې د 100 جنکو یوه ډله چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس نومیږي، په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو په بدولو خلاف کور په کور د پوهې زیاتولو لپاره کمپین کوي. د دغه ډلې مشره حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وایي، په دې اړه به د قانون سره سره په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره هم ډیر کار کول وي.
اصل کې دلته که چایلد میریج کیږي رپورټ کیږي نه او بل نه قانون او دایس مضبوط نشته او ایم هیڅ نشته او بل زموږ د خلکو مایند سیټ دغه څه جوړ شوی دی هغه هغه خبرې دي او هغه چلول نه لکه څه دغه پکې نه کیږي او چې تاسو کومه ډیټا کلکټ کوئ که نه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه ښایې لکه خلکو ته نو ډیټا موږ ډېره په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آیا سبا بل ورځ موږ خلکو ته ښایو چې دا رښتیا دي
مشال ریڈیو تا دہلی پروگرام تا وکی
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مونږ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو جینکو د ودونو د مخنیوي پر بل خبرې کوو د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو د خصوصي کمیټې یو غړي عائشه بانو نمو پختل چې حکومت یې ولې تر اوسه د دغه قانون په منظورولو کې پاتې راغلی نوموړي وایي
په کابینت کې دې بندې لږ شانته جو سو کسانو په کې دې بندې دا ریزرویشن چې بې مونږ داسې اس قسم اس قسم دس یو سٹیپ نہ غسل غواړو نو صرف اغه اعتراضات دغه ختمولو د پاره زموږ چې کم دا بل نو دا اسلامیک ایدیالوجی کونسل ته لیږل شوی او چې اغه دیم په دې باندې خپل ریویوز ورکی اوپینین ورکی چې آیا مونږ داسې کا مونږ ایج اغه کو فور چایلد میریج د پاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو نو داسې داسې قسم اغه خو به نوی چې سبا دې باندې خدا نه پاسته مونږ سدا سي فیصله وکړو چې کم د اسلام او د زموږ د قرآن او د سنت او د حدیث خلافی نو صرف هغه باندې دا فور فردر دې باندې هغه شوی دی چې تاسو دې باندې لږ شانتي نور هم ډسکشنز وکړي او دې باندې لږ نور هم ډیلیبریشنز ورکړي
صوبائی حکومت دا هم وایي دوی د دغه بل مسوده په 2000 کال کې اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلې وه چې دوی پرې خپل رائے ورکړي مونږ په دې اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبله ایاز نه هم وپوښتل چې دوی دې مسلې ته څنګه ګوري او په دې اړه حکومت څه وړاندیز کړی که نه
مونږ ته دوی ورکړی دی چې د کمسنۍ واده چې دی دا زموږ ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب پل تحریر کے ڈالی پلی دی جدی حوصلہ افزائی نہ دا پکار دا اغن دے یری یو ضروری یا ډیر ښه کار نه دے نو پکار دے جدی حوصلہ شکنی وشی او پا قانون نمخ کے پکار دے جدا خلق و شعور بیدار پڑے شیر دے بارے کے او دے شعور دے پارا پکار دے بیا من سفارش ور کرے دے چه علماء کرام ابلاغ ذرائع او نو چې کوم مثلا جماعت دی یا دینی ادارے دی دا پکار دی چې پائے گئے کہ کار دے واقف شي او شعور بیدار شي او اسلامی نظریاتی کونسل بکڑے کی فنی او علمی تعاون کی
دا چې اسلامی نظریاتی کونسل ولی دا وای چې لومړی دی د دې قانون بارے کی شعور پیدا کړي شو بیا دی عملی کړي شي په جواب کې ډاکټر قبله ایاز وای
زکه مونږ وایو چې پکار دا دی چې د دې بهتره لاره بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړي شي او چې خدا قانون خواره کې موجود دی اتلسو کالو روزانه د هغه قانون خلاف ورزي کېږي او اوس طرح ته ووایه چې که فرض کا دا یو قانون چا خلک نه مني او هره ورځ گرفتاری کېږي نو دا به د قانون یو مزاق جوړ شي نو په دې نه ښه به دا نیم چې اول ذهني طور دې لپاره تیار کړی شي شعور بیدار شي او د قانون په لاره زمونږ په پاکستان کې بالخصوص ډېر کارونه داسې چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نه شي
اوریدونکو د اسلام آباد های کورټ کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره حکومت ته د قانون جوړونې سپارښتنه په داسې مهال کړې ده چې په پاکستان کې یو شمېر دینی عالمانو په تیرو وختونو کې د واده لپاره د عمر د حد لوړولو مخالفت هم کړی دی دغه عالمان دا دریس لري چې په اسلام کې د واده وخت له خاص عمر سره نه بلکې له بلوغت سره تړلې دي. دینی عالم مفتی شوکت خټکوای حکومت باید پر دې موضوع له ټولو خواو سره مشورې وکړي او بیا سه اقدام وکړي.
دا مسله اختلافي ده چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دي چې زرد ودونه کوي، په دې کې بل مسله دا هم راشي چې چونکه مروجه قانون اتلس کاله بندې رائے حق دہی هم ورکی قاعده شناختی کارڈ عمر هم 18 سال دی میچورٹی پکې لگا زیات شي او د میچور سټیج نه پس ودونو مسائل په نسبت د ان میچور کم دي. موږ خپل رائے په دې کې مخکې هم ورکړی و چې ترغیبات چې موږ اوایر نسراولو
اوریدونکو په سین صوبه کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون په 2014 کال کې منځ شو، په کې د هلک او جنې دواړو لپاره د واده د عمر حد 18 کاله خوتل شو دي. موږ پر دې مسله د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او د دوی د خیر ښېګړې د حکومتي کمیشن یا چایلډ پروټیکشن او ویلفیئر کمیشن د مرستیال مشر محمد اجاز خان سره هم یو لنډه مرکه کړې او د نوموړي نامو په سر کې پوښتلي چې دا بل ادا وخت په کوم ځای کې دی. راشی منظوری مذهبی سیاسی گندونو پیگان دی کنه دوی پی اعتراضونه کری نو آغی باره که مایی سر کنسلتیشنو دارس شوی دی چه لکه بیا پی دغرا راو چکی؟
نه اعتراضونه بگنا که نیشتا و مطلب که آلیدی رولینگ پارٹی ایس پی ایز امرد سزم شامل دی کنسلتیو پاسس که و مطلب دا اجلا پوزیشن نبکیم ایم پی ایز شامل دی کنه مطلب دا وام این کوکس دیتا مطلب دا وام این کوکس دیتا وام این کوکس دیتا دغه کوشش دې مطلب پدې کې مطلب دا ټول کفایتو پاسو چې دا شامل دي نو په ون سایډ باندې مو اوريدي موږ بل وټ کړل او په هغه باندې موږ نو سټانډینګ پس 3-4-5 سنه د دې کفایتو پاسو چې دا چې په هغه کې ول ما کرام او سره کفایتو چې دا چې اوس سایډ کرام چې دا نه کولای نه هند سایډ اوف دې مطلب جاب کلابوریټ شوی دی ایجوکیشن سایډ هم د ماشومانو جاب کلابوریټ شوی دی. ٹھیک نو مطلب په دې باندې هولیډي او کسر په بل دي کې کوم اسلامي کنټریز دي چې دا راغلي ای پر ایج والی سرچینه کوم دي هغه موږ مطلب هغه د تری ای کوم اسسمنت کوم کړی دی. نو مطلب اوس دی وکه خو یو ګراوند لاس دي چې مطلب یو مومنټم اولډي ګټ شي تقریبا ټول په ای پی چا را
او اجازه په دې قانوني مسوده کې د جدي د واده د عمر حد څومره ټاکل شو دی؟
په خلاص په دغه په ملک کې 5-16 سال پورې موږ وایو چې دا یو کیشن کمپلسری دی. یا مطلب موږ پولیټیکل سیول رائټس کې ګرځې نه لري حق یو انسان نو ورکو په 18 سال کې د ان ای سی حق کې کوم په 18 سال کې ورکو د ټرین لیسن چې ګرځې نه لري 18 سال کې ورکو د عام ټیک دی. وای نو چې مطلب اټس ا سوشل کانټراکټ دا نه مطلب یو سماجی معاهده ده او مطلب دې سره چې کوم دی خاندان ته شغل جوړي په چې په مطلب فیملی سیستم مطلب موږ سره بری ورکو یو دوه کسان په کار راځي چې خپل یو پروپر میچورټی ایج وی کلو باندې
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هر څه کوي چې دوی پروان خلک کی دغه بل سر ته را منظور کړي او د کوم عمرې د ودونو مخه ونیسي. د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه. اوریدونکو دا د نن ورځې ګاندی هلی پروګرام چې تاسو پکې په خیبر پختونخوا کې پر هغه بل تفصیل اوریدو چې مقصد یې په صبح کې د ماشومانو جنکو د بدولو مخنیوی دی. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحک اکر سلامونه ومني. له هغه وروسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او پیپلز پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کړی، د دواړو غاړو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتې دودی. کچم پر ادمي اعتماد د رای اچون لپاره د قومي اسمبلی غونډه په رسمي توګه نه درابل سوي، خو پر چارو نجور نظر لرونکي وای غالب امکان دی چې غونډه د مارچ پر 28مه وسی، خو تر دې ورځ لمخه یعنی د مارچ پر 28مه نیټه واکمن تحریک انصاف د پارلمان مخې ته د یوې لوی جلسې اعلان کړی، خو هم بل لور ته د مخالفو ګوندونو اتحاد پر خپلو غړو ژغ کړی چې د مارچ پر 28مه نیټه دی د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي، خو شرط دی د مارچ پر 25مه ورداخل سي. پښتنه دا ده چې پر یو وخت د پارلمان مخې ته د دواړو له طرفه دغه سي غونډې خو به چرته په نشتو بدل نسی. دا او نورې پښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو مو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک. محمد جان بابر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم.
خوشاله اوسه محمد جان بابر صاحب، تاسو ژغ راځي.
السلام علیکم.
مننه، خوشاله اوسه تاسو ژغ راځي محمد جان بابر صاحب، هرکلی وایم. مننه. تاسو په اجازه زه باول قریش خټک صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم. اچھا مننه قریش خټک صاحب، سوال دا دی چې لکه څنګه چې ما وویل چې دواړه طرفه یعنی کا اپوزیشن دی کا حکومت دی، هغه د پارلمان مخې ته تر ادمي اعتماد کې دوه لمخه غټ غټ جلسې یا جلسې را بللې دي، نو تاسو څه ښکاری چې دا به یوازې تر جلسو پاتې کېدلای شي کنه دا سي ویره تر هسته ځکه چې د دواړو ترمنځ تاوتریخوالې ډیر زیات دی چې دا په خطو بدل شي؟
جی دا اول خبر دادا چې دا پکار نو چې دا سي نړی حکومت تر طرفه پکار او چې دا جلسې کړي ونه را پوزیشن تر طرفه دا یو پارلماني جمهوری عمل لې او په پاکستان کې په اول ځل باندې د وزیر اعظم خلاف ادمي اعتماد نه راغلی، د نه مخکې ادمي اعتمادونه راغلي او دا په د قومي سملې په ایوان کې دنه چې دا مسلې حل کول پکار وو. دا افسوس خبره ده چې د جمهوریت چې کوم حسن دی کوم ښکلا ده چې په هغه کې د قانون حکمرانی او د هر څه د پر یو طریقې کار دی په هغه طریقې کار باندې کار کیږي، هغه کې د وزیر اعظم لرې کول، وزیر اعظم منتخب کول او د یو حکومت نه بل حکومت ته چې دی اقتدار منتقل کول، له دې واضح طریقې کار موجود دی. خو موجوده حکومت په ځای دی چې قانون او آئین ته طرف ته رجوع کی، هغوی دته داسې ښکاري چې دا جنگ چې دی دوی ګڼي چې دا د طاقت جنگ دی او د جمهوري اصول په مری باندې چې دی چاړه راخي. او کله چې دا اعلان د وزیر اعظم د طرف وشو چې په اسلام آباد کې به لس لکه خلک راولي، نو اسلام آباد خو وړوکی غونډه ښار دی د شلو لکو نه کم آبادي لري او اپوزیشن هغې په ضد باندې بیا نشلو لکو خلکو راوستو اعلان کو، نو د دې نه دا ښکاري چې دا به تصادم تزي او سیاست چې د دې نه دا ښکاري چې دا د سیاست ناکامي ده او خلک چې دا جګړو طرف ته کامم بوزي او دا ملک هم بوزي.
مننه قریش خټک صاحب، تاسو ته راځم. د محمد جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو هم دغه ویره لري چې دا خبره به نښتي یا تصادم ته ولاړه شي؟
السلام علیکم. زما خپل خیال دا دی چې دا بداسي اونشي دی نه مخکې د خپل دا نظر لرم چې سهل به راوځي د دې خبرې کنه، ځکه چې زه په دې کې دا یو وخت زه دا نه ګڼم چې دا د سیاسي قوتونو ترمنځ خپل کې جنگ دی.
دے کے دپخ پل دا گورما چې زمونږ سره سرکاري خلک هم دا سشته دي چې اوی هم د دې شاته خپل مستقبل ګوري. څه سیاسي خلک دا څه سرکاري خلک دا سي دي چې اوی ته دې خبره پته ده چې عمران خان دا عدم اعتماد تحریک نه بچ شو نو پر راتلونکي 15 کالو کې بعد دی بیا د دې ملک وزیر اعظم دی. هغه وجه دا ده چې بیا به دې د خپل مرزه خلک ولګي په مختلفو ځایونو کې او دته به بیا الیکشن په دې ملک کې الیکټورل ریفارمز ونه شو نو بیا به د الیکشن ګټل دومره ناممکنه بنی او کېدی شي چې بیا د 2028 پورې هم پاتې شي. نو په هغه سرکاري خلکو کې هم زما په خیال باندې دوه سوچونه دي. یو سوچ دا دی چې هغه کوم سینیئر دي نو هغه دا سوچ کوي که یره کوم د عمران خان راځي او ځان سره بیا د لاندې نه څوک کس راولي نو بیا موږ سره به څه جواز پاتې شي چې موږ نور پاتې شو که پاتې نه شو. نو هغه غړ غړ سرکاري بیوروکراسي کنه هغه په غټو غټو اودو باندې په دې وخت کې موجود دي که د هغه د لاندې نه سړی راوستل کیږي او د دې د پاسه کینول کیږي نو دې سره هغه سره بیا بل اصلاح هم پاتې نشي. نو د هغه خپل خبرې هم کوي لګیا دي او عمران خان چې څوک راوستل غواړي هغه هم په کوششونه کوي. نو دې وخت کې زما په خیال باندې دا یوازې موږ دې ته د سرکار د سیاست په نظر باندې ګورو خو زما په خیال باندې د دې شاته نور خلک هم لګیا دي خپل کارونه کوي او هغوی هم لګیا دي د ټمپریچر چې کوم جوړیږي نو د دې شاته دا دی وخت کې یو ټیکټیک په تور باندې استعمالیږي. ګورنمنت سره
په دې ته همدغه سوال بل تاسو وکم چې کداغه دواړه طرفه جلسه را غواړي مظاهره را غواړي یا غونډه کوي یا غم داسې ځای کې کوي لکه څنګه چې کوریش خټک سی بول چې اسلام آباد خپل آبادی کمه د دوی څومره تعداد یادوي کده دومره خلک راسي دومره مځکه نسته چې یو کس باندې کینی. نو له دې ځخه د دواړو هدف څه دی یعنی کده عمران خان له طرفه د ځکه اپوزیشن خوار لمخه اعلان کړی
د عمران خان هدف ډیر واضح دی چې هغه خپل خلک یې رول غواړي که تاسو به
یعنی خلک څو د قومي اسمبلی ممبران
خپل د قومي اسمبلی ممبران یې رول غواړي چې تاسو به زما د خلکو په منځ کې تیریږي اپوزیشن سره بدل نه وټه چوي. نو دا خو د حکومت د موارد ده نه چې هغه دې په حفاظت سره اسمبلی ته دننه ورسي او که حکومت ورته په خپل خلک کینی یو ورته وي چې دین او ستیر شه نو دا خو حکومت په ناکامۍ د شروع نه ومنله کنه ورپ اسمبلی ته دننه رسول دننه هغه ته د ووټ ورکول لپاره یو پر امن ماحول ورکول دا د حکومت د موارد ده. حکومت په خپل د خلک را ولید د بدمعاشۍ برابري نو دې لپاره یو بل خبر هم دلته کوم د دې او تیر کې انصاف چې کوم خلک دي نو موږ په پښتو کې یو خبره کوو دا الکان چې کوم دي د لارو کوسو الکان د ممی ډېډي غوندي الکان دي کنه لکه دا د جنگ خلک نه دي او د دې په مقابله کې کوم مولانا فضل الرحمن چې ځان سره کوم خلک را ولي او په نورو کوم ځینونه خلک راځي زما په خیال باندې هغه او د دې په مقابله نشي کېدی که لاس په لاس ته تاسو کوبل سره جنگ کوي کنه ولګونته بده دواړو مازی او د قتل په کاری کیپاسټي بده دواړو سترنث په قتل وړي چې څوک به سمره تکړه په میدان کې ودري دوه لپاره
نو خو د دې و سیاسي نقصان به څه وي زه هم دغه سوال کتا سولن جواب راکې نو بیا به زه کوریش کټم.
سیاسي نقصان به دای وي چې د ملک چې دی د دې د فیصلو لپاره به خلک دا وګڼي چې د دې لپاره د پارلیمنت په ځای باندې په سړک باندې هم د دې تاسو پرشر اچولې شي او دا لار بدل ته نه جوړ شي دا به بالکل اول ځل کې چې لمخ وکړل نه شي.
مننه مامو جان بابر صاحب راځم کوریش کټک سپ تاسو په خیال باندې کدا سي حالت را منست کېږي د څنګه تاسو ویار لري او مامو جان بابر صاحب وایي چې کدا سي دی یو لار راوځي او دغه سي حالت نسی جوړ کړ خپل فرص دغه سي دواړه پټیانو په زین کې دا ساتلې وي دواړه طرفونو چې تصادم تم خبره تللای شي نو د دې په بیا سیاسي نقصانات دواړو ته یا خپل ملک ته چوي
د دې ډېر غټ سیاسي نقصان دی. اول چې څنګه ما ذکر وکړو له خو د جمهوریت په مرې باندې چاړه راخلې او چې کله سی د دې ملک اقتصاد ته ګور اقتصاد برباد دی او سیاست لګیاري راغې په مرې باندې ګوتی خو دی شوی دی نو چې د دې ملک اقتصاد لاړ شي د دې ملک سیاست ختم شي د دې ملک په عین باندې عمل نه کیږي نو باقی لا رسه پاتې شي باقی لا دا پاتې شول چې د چا په لاس کې ټوپک تیر هغه زور دی او چې د چا زور دی نو هغه شور دی بیا د دې ملک نه جمهوریت پاتې دی نه عین پاتې دی نه قانون پاتې دی او زدا غنم کدا سه قسمه سه ایڈونچر شو پدی دیزل په پاکستان کې نو ماته داسې لګی چې پاکستان وجود تم پدی کې خطر کې دی شونه دا د سیاسي د زموږ مشران چې کم قسمه خبره کوي او په کومه طریقه باندې دومره سنگینی خبرې چې دی دونه په پاسان سره او په دونه دغه باندې کینو هغه ته زما په خیال سره یو غوچې دی د ملک سره دښمنی کې او یاد دین خبر نه چې هغه څه کوي دې بنتایج سي او زه غنم چې په زیر دی چې د ملک برباد کړي د ملک تباہ کړي په کار د چې د قانون عین چې دی د دې دار چې دې د اختیار کې په دې باندې لړ چې د ملک جوړ کې د ملک ته ډېر نقصان رسیدلې او د دې اقتصاد او سیاست چې څومره تباہ کړی شوی په 1300 کالو کې راغې جوړورو کې باندې ډېر ټایم لګي.
صحیح مننه کوریش خټک صاحب. محمد جان بابر صاحب سوال دا دی چې دغه سی حالت د پاره لکه په خو پاکستان کې به داسې اپوزیشن یا حزب اختلاف دی بل سره مخامخ سو خپل د عمران خان درناوله بیا یو حمله وسوله پر پی ټی وی باندې خو بل اخره داسې بوز د حکومت لخوا به یو مذاکراتي کمیټه نیم جوړ شوې د پردې شاته یا مخامخ به خبري کېدلې. خو دا ځل تاسو ګورئ چې دغه سی حالت نه دی رامنځته شوی. آیا په منځ کې داسې منځګړی پارټي یا د حکومتونو لخوا ځخه داسې اقدام نه کیږي چې دغه کم درجه حرارت ته یا د یو بل خلاف جلسې جلوسونه کول پر ځای د دې په پارلیمنت کې دا مسله حل کی؟ دا یو ستونزه ده.
ګورئ تاسو وی چې د من جرګمار هم دی او چې په جنگ کې ورکوب کړی دی کنه. د دې نه مخکې چې کله عمران خان په کنټینر باندې ناس نو په هغه کنټینر کې تاسو یا دي نو هغه کې کم کم خلک چې رامنځته شو هغه بسل راځي او یو مذاکرات ټول پیپلز پارټي او جماعت اسلامي په کې منځ کې و او عمران خان سره اخیری مذاکرات چې شو دا ما ته یاد دي ځکه چې ما په خبر نه دا خبر ریپورت کړو چې یو ګنټه بعد به عمران خان درنه ختم کړي نو رحمان مالک او سراج الحق دا دواړه کنټینر تر غلی و او دی عمران خان سره ټول خبرې کړې وي ټول خبرې په یو بل سره د جرګمارو په تور باندې راغلی و. اوس پیپلز پارټي چې کوم د هغه وخت هغه هم په دې کې په جنگ ده هغه هم یو فریق دی او جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه لا تعلق دی نو په منځ کې ماته یو جماعت هم داسې نخکاری په دې وخت کې په پاکستان کې یو فرد داسې نشته چې هغه منځ کې راشي کینو دا مسله حل کی یو جماعت داسې نشته چې هغه دا مسله حل کی او سرکار چې کوم دی نو هغه هم د دواړو ترمنځ تقسیم دی نو مطلب دا دی د لپاره اوس واحد حل دا دی چې د بهر ملک نه سوداګر ترمنځ کینی یا سعودي عرب راشي یا چرته بل څوک راشي او کینی مړ خو دې ته مې دا مسله تاسو حل کړئ نو د پاکستان کې دننه ماده څنګه داسې کردار ادا کول ولا کس نه ښکاري.
چا مننه ډېر محمد جان بابر صاحب. کوریش خټک صاحب سوال دا دی لکه څنګه محمد جان بابر صاحب وایي چې کوم خلکو به منځګړی توپ کوي یا جرګه به کوله یا د دوی ترمنځ به مذاکرات کول هغه اوس پاتې شوی نه دی خپل د سیاسي میدان ته وردانګلی دی او یو فریق په توګه باندې دی. خو په پاکستان کې بیا دا سیم شوی دی چې د پردې شاته د پاکستان کم بیوروکراسي ده یا پاکستان فوج دی په یو شکل نه شکل کې بیا په دې کې رول لري قسم دوی انکار کوي. نو آیا په هغه سطح باندې تاسو سره ښکاري چې مداخله به وسی که داسې یو تصادم یو داسې حالات جوړیږي نو دوی ورته ستاسو داسې مسله په پارلمان کې حل کړي؟
زه غنم داسې د غبکی مداخلت په کې باندې کې او دا په کار دی چې شو زه او تاسو فکر کړی وینو د دیر په جلسه کې چې وزیر اعظم عمران خان کوم خبره کړې او په هغه کې په ډیره پسته طریقه باندې چې د پاکستان د فوج مشر سری هغه ته ویلي مو چې دا کومه خبره کې د سیاسي مشرانو باره کې دا صحیح خبرې نه دی او په کار ده چې په صحیح طریقې سره دا غیر ذکر وکړي شنو مداخله هغوی خپل کوشش کیم او که تاسو وګورئ د هغې نه پس چې دی د وزیر اعظم چې دی کوم د خبرو انداز دی هغه لږ بدل شوی دی او دا توقع کیږي چې که په سیاسي توګه باندې بدی کی خبرې اترې نه کیږي نو په انتظامی توګه به بدی کی چې مداخله کیږي ځکه چې دا پاکستان رانېدل چې دی دغه دارو تم نقصان دی او چې اقتصاد او سیاست خراب شي ته به برباد شي نو دا به څوکم چې د پاکستان سره مینه او محبت لري هغه به نه غواړي چې د تصادم طرف ته لاړ شي.
مننه کوریش خټک صاحب. دلته تاسو اوریدونکو یادونه وکړم چې کوریش خټک صاحب دې ته اشاره ده چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم تقریر کول نو په خپل تقریر کې خپل دا وویل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ته ویلو ستاسو د سیاسي پارټي د یو خاص سیاسي پارټي نه مولانا فضل الرحمن نوم یاد کړی ستاسو هغه تکم نوم په جلسو کې اخر نو دا ما اخلي نو بیا لدې ځخه یعنی د کوریش خټک هغه ته اشاره ده چې دا رنګ پر هغه باندې نظر یعنی داسې مشورې کول کېږي نو شای دلته بیا یو مداخله وشي. خو محمد جان بابر صاحب زه دې ترجمه چې کداغه یو حالت دی نو
دا چې کوم عدم اعتماد ته کومه لاره هواره شوی هغه ته پر د اپوزیشن لخوا ځخه درخواست جمع سوی دی، نو تاسو په خیال باندې خپل پاغه ستا باندې څوک ډیر تاسو ته بایلون کې ښکاری؟ ځکه په ظاهر خو معلومه نه ده خو دا چا چې کومه تاله دا درنه تاسو ته ښکاری؟
ګورې جی، ما خو تاسو ته ویل کنه چې مخامخ چې کوم صورتحال دی هغه دا دی چې د حکومت اتحادیان چې هغه کې مسلم لیگ قائد اعظم دی، هغه مسلم لیگ نواز تل سره یو ډیل وکړو، یو معاهده ورسره وکړه چې موږ به تاسو سره ځو، او هلته ایم کیو ایم پیپلس پارټی سره یو ډیل وکړو، او په دې کې منځ کې ګرنټرز دي، په دې کې ګرنټرز داسې دي چې د مسلم لیگ د مسلم لیگونو ترمنځ چې کوم معاهده شوی ده هغه ګرنټر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمان صاحب دي، او په کراچۍ کې چې کومه معاهده شوی ده د ایم پی ایم او د پیپلس پارټی ترمنځ هغه کې ګرنټر شهباز شریف او مولانا فضل الرحمان دي. خو زه به یو خبره لیکم چې اسې وضاحت وکړم چې عمران خان چې کله د دې په جلسه کې د ارمی چیف نوم اغسته، نو هغه نه دلته زما غونډې چې کوم خلک او طالب علمان اوی دا تاثر اغسته چې عمران خان دوه کارونه کول غواړي، یو خدا کار کول غواړي چې هغه دنیا ته دا تاثر ورکول غواړي چې د پاکستان کې اوس هم اسټابلیشمنت هغه سره دی، وګوره هغه سره دومره خبرې هم کوي، ډسکشن کیږي په دې معاملاتو باندې، یو بل سره خبرې کیږي، او بل خبره دا ده چې زما خپل خیال باندې ده چې عمران خان ادارې په پرشر کې هم راوستل غواړي، چې دا ادارې دې په پرشر کې راشي که وګوره که تاسو ما دلته تاسو نوم اغستو، نو که د دې نه علاوه ما سره که څه شوي راشوي نو که ما تاسو چلو شو نو بیا که زه ووتم نو بیا به زه ما سره نورې خبرې مشته، ما خو دلته دا خو معمولي غوندې خبره وکړه. زما خپل خیال دا دی چې عمران خان هر هغه ټیکټیک استعمالي لګیا دی کوم چې خپل حکومت د بشپولو لپاره استعمالي شي، خو چونکې دا د میاں نواز شریف او د نورو خلکو نه زیات خطرناک دی څنګه چې دی ویلي وه، نو زه په خپل هغې ته په دې نظر باندې ګورم. بله خبره دا چې فرش خټک ته وویل چې ادارې به راځي منځ او د هغه به کوي مداخلت به کوي، زه په خپله دا ګڼم چې دا به بیا د هېچا په ګټه نه وي. هغوی را که نه نو بیا لس دولس کاله پنځلس کاله په پاکستان کې تاسو بیا همدغه سوچ ولري، اول به دا ټمپریچر به بالکل دی اسمان ته ورسي، دومره به زیات شي چې دا ګرمه ګرمي به دومره زیاته شي سیاسي چې خلک به
تاسو اشاره دې ته دي چې یعنی مارشلاز تاسو مراد دی کنه چا به ولګي.
زه دا سوچ لرم چې معاملات ان کنټرولېبل دغه شو کنه، لکه دا شو چې اچھا هم نشو سنبالولې، نو بیا که مجبورن سو کوم راغلم به وایي چې دغه درې میاشتو لراغلم هم په ماضي کې کتلې وي
مننه مامو جان بابر صاحب. اشاره ستاسو جنرل زاولت ته د چاغه په 1908 کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کینو وز په درې میاشتو کې انتخابات کوم
مشرفم کړو
بیا هغه ته لس کاله پوری دواړه پاتسي په خپل اقتدار کې. مننه ز راجمه قریش خټک صاحب، تاسو ته قریش خټک صاحب د دې ټولو حالاتو یعنی د دومره غټ د طاقت اظهار کول د اپوزیشن لخوا ځو بیا د حکومت لخوا ځخه خپل د پاکستان د پاره په بهرنی تګلارې کې نړیواله چهره چې کوم د ایمیج دی هغه او خپل په داخل کې څومره غیر یقیني صورتحال را پیدا کړی دی؟
زدا غړم چې په خارج کې خو د پاکستان چې دی هغه هو د مخکې نه ذکر نه د حکومت راغلی او د پاکستان په ټول دنیا کې چې دی یوازې شوی دی، او خارجه پالیسی په کومه طریقې باندې چې دی په مخ بوتل راغلی نه د دې نه تاسو اندازو لګوي چې ټول دنیا چې په یوکرین باندې حمله کړل نو راغلی خلاف چې دی کم از کم د بیان در حد پوری مخالفت کړي، او زموږ وزیر اعظم چې په غورز باندې په ماسکو کې ناسو او د پوتن سیب سره چې خبرې ترې کولې، نو تاسو فکر وکړئ وزیر اعظم زموږ دی وزیر اعظم چې کم قسمه کارونه کړي دي او لګیا دي کم قسمه کارونه په داخل کې کوي، لکه چې د دغه سره مذاکرات کوي د خپلو اتحادیانو پارټیانو سره، نو په ځای په دې چې هغه ته دا وایي چې تاسو په دې ادمی اعتماد کې چې زما سره مدد وکړي زما سپورټ وکړي څنګه چې مخکې کوو، هغه غوی ته دا وایي چې تاسو د خپلې پارټۍ نه د پاکستان تحریک انصاف سره زم کې یو دا به یو مونږ به یو پارټي جوړه کونډغي دا ښکاري چې په کومه لار باندې هغه تک په کار دی په هغه باندې نیزي او نورې لارې چې دی په ګډو ګډو لارو باندې روان دی هغه سره دغه وجه ده چې د پاکستان داخلي او خارجي دواړه حالات چې دي هغه دی نشته را رسیدلی دی ځای ته را رسیدلی چې دا اوس داسې لګي چې عمران خان او د حکومت چې دی او پاکستان چې دی
په سلامتی سره یو بل سره یو ځای نشي کېدای.
مننه ډیر قریش اٹک سیب زه دغه تزمه د محمود جان بابر سیب تاسو ته سوال دادی چې خپل د پاکستان د داخله چارو وزیر چې هغه د ټول هیواد د امنیت ذمہوار دی سره د پاکستان ټول ځایونو خو سوال دادی چې هغه چې کله دغه سی حالت را منځ سوې دی چې دواړه پارټیانی ډیر لوی جلسې کوي دا هغه به سیت د هیواد د داخله چارو وزیر د شیخ رشید رول تاسو ته داسې ښکاری چې هغه د دې مسئلے په حل کې یو ډیر فعال او بے طرف او غیر جانبدار رول لوبولای شي.
زه په خپل د غنمه چې په دې وخت په پاکستان کې څومره مسله جوړه ده کنه نو دا هغه غټه حصہ شیخ رشید دی. زه په خپل د غنمه چې په پاکستان کې په دې وخت څومره داسې مسلې دي چې دا کمی مخامخ کاری لګیا دي په دې کې شپیتنه والی او یا فیصد پورې مسله د شیخ رشید د اغفل کردار او د اغفل جبه ده. هغه دې ته نه ګوري چې ملک کم اړخ ته بوتل دي، هغه دې ته ګوري چې زما د مستقبل نوکری په کم ده، بیا ماته وزارت ملاویږي او د چا خدمت په کوم مده بدلته. نو هغه ته د دې خبرې پته نه ده چې هغه د ټول ملک دې وخت د داخله چارو ذمہوار دی، او که هغه دې خبرو ته پام وکړي نو زما په خیال باندې هغه داسې یو خبره هم اونې کې چې دا سکی لګیا دی. چونکه زمونږ بدقسمتی دا ده چې پاکستان کې ډیر ناپوه خلک د وجوه د مختلفو وجوهاتو صرف دې د وجه چې تابعدار دي، هغه ته غټ غټ چوکۍ ورکړي کیږي. د عمران خان غوندې خلکو حکومتونه هم چې راشي دوی پکې بیا هم وزیرانی دوی پکې ناشي، زمونږ د مسلو د نه حل کېدو غټې وجې د خلک دي. ځکه زه په خپله دا ګڼم چې د څومره ګرمه ګرمي جوړه شوې په دې کې د وزیر داخله کول کې غټ کردار دی. دد اخلا دا دد غلطی خبری دی او دد پکار دی چې دد پر او بو اور باندې او بچولې دې په لګیا دی پټرول اچي بل بل خارجه دا خبره یو ورکوټه باندې خبره تاسو سره خپل وارم ګوره حالات چې بدلیږي لګیا دي نو په دې کې دنیا هر سستا دی وخت کې د خپل مفاد په نظر باندې ګوري ار خارجه پالیسی او دې وخت کې پاکستان که تاسو وګورئ نو دومره ډېر زیات بد حالې نه دي. ما په خیال باندې په خارجه محاذ باندې ستاسو داسې تشته د پاکستان گزاره پکې روانه ګینه زده غنمه چې دا چې کوم د روس دورې نه پس عمران خان چې د روس تلاړو او واپس راغو هغه ټیم کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کمیټینګ کې دونه زموږ د خیال چې اوس موږ بلیک لیست ته واره موږ بلیک لیست ته هم وانړو موږ واپس ګری لیست کې ساتل او کوم چې دا کوم اسلاموفوبیا په حق له باندې چې کوم قرارداد پاس شوی دی اقوام متحده کې او دین علاوه نور خبر انداز شته چې په خپل د غنم چې دی وخت د پاکستان خارجه پالیسی په دین بلکونو چې کوم سیاست روان دی یو ځل بیا نو په دې کې څه لږه مناسبه ده دومره کمزورې نه سمې داخله ده.
صحیح مننه ډیر محمود جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب سوال دا دی چې تاسو ته اوس چې کوم د عدم اعتماد تحریک په حساب باندې تاسو ګورئ نو تاسو ته خپل یعنی څه ښکاری چې په پاکستان کې آیا د پردې شاته تر اخري وخت پورې څه نشو ویل کېدلای چې آیا عمران خان به یا عدم اعتماد د خلاف کامیاب شي یا به ناکام شي، یا کدا چې تاسو ته نخ نخ نخانه داسې ښکاری چې دا غل مخې ښکاری چې یا به کامیاب یا به ناکام شي؟
لا خود د عدم اعتماد په ووټ کې دوه هفته وخت او دوه هفته په داسې کې شو ډېر لوی وخت دی. خو په ظاهر داسې معلومی کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ختمې دوه دی در څنګه چې د دوی د وزیر اعظم رویه ده او څنګه خبرې دي او کارونه چې روان دي د هغې نه داسې ښکاري چې دوی دا جنگ بللی دی. اگر چې جمع حکومت سره ډیر اختیاري ډیر طاقت و سره خلکو لشدې مراعات ورکول شي مراعات غشتي شي د پنجاب حکومت و سره د خیبر پختونخوا حکومت و سره د مرکز حکومت و سره نو دا به اپوزیشن لپاره ډیره ګرانه چې دا دومره خلک را جمع کی. خو اوس چې په کومه طریقې سره د پاکستان تحریک انصاف نور مشرانو وزیر اعظم چې په کوم طریقې سره دې ته ګوري او څنګه رویه دوی اختیار کړی ده نو داسې لګي چې دوی دا لوبه بیللې ده او اپوزیشن چې ریټ په اسانۍ سره به د عدم اعتماد د کوم مطلوبه تعداد چې دا به پوره کړي.
مننه ډیر محمود جان بابر صاحب. تاسو ته ښکاري چې خپل یعنی حکومت لکه څنګه زیاتره تجزیه کاران دا وایي چې عمران خان په مشکل کې دی او خپل اپوزیشن هم تاسو ته ښکاري چې په مشکل کې دی، هر وخت پړه چې دا بدلېدلای شي؟
نو اپوزیشن ما هوتا سوګر کنه ز پخله خبره باندې قائم ما چې دا جنگ چې کوم دی نو یوازې د عمران خان او د اپوزیشن ترمن نه دی په دې ملک کې داسې ډېر قوتونه شته چې دا جنگ اړې خپل کې هم دی چې اوس هغه کې بس څوک لکه دا کامیاب شي کنه دی د رښتې زمونږ مختلف قسم قوتونه دي په پاکستان کې ار دا ټول
نه کې چرته یعنی هغه قوتونه هغه طاقتونه تاسو اشاره ورته کوي هغه اپوزیشن کګه سره یو غاړي ته چړی وای نو اپوزیشن هم په یو مشکل کې دی هغه قوتو سره
ګورې دې کې د خپل پر سوچ خلق دي کنه دوړ وړ خو دا سوچ لرمه چې د عمران خان سره هم ولاړ خلق شته او بل طرف ته هم ولاړ خلق شته اوس دا زور خبره ده چې د کوم طرف والا خلق او د اوی سیاسی دلا او د بل اړخ خلق او د اوی سیاسی دلا د چا قوت پر زیاتی هر چا سره خپل خپل طریقې دي ټیکټکس دي داسې طریقې دي چې هغه خلق استعمالول شي یا داسې کې دي چې په دې لاس ورځو کې په یو پیکج باندې ټول متفق شي که چې تاسو کو چې ذات د عمران خان نه لري کو نو نور به ورسره سکو یا چې عمران خان لري کو نو بیا به ورسره سکو چې د ګټه او تاوان د دواړو اونشي وین وین سچویشن نه چې دواړو کې یو بل سره سلار روبای شي کنه نو په خیال دې چې دې باندې به هم سوچ روان خامہ خبر روان او څنګه چې ملي اشاره ملاویږي چې رابطه هم په یو لیول باندې شته ده که په سیاسي سطح باندې دې وخت ګرمه ګرمي ډیره زیاته ده زه په خپل دا ګرمه چې د ملک کې چې کوم نور داسې خلک دي هغه دا ټول هر څه دي سیاستدانانو ته هم نه پریښودل شو نه ولا کله ماضي کې پریښودل چې دې چې څه وایي دې وکړي هغه کې بیا اخره کې خلک په خپل رامنځته شو او چې نه بس دې چې بس دا اوس ریډ لاین دې تاسو دا کراس کوي لږه اوس تاسو دا پرې دې دا بس خپل دا فیصلو زما خپل خیال دی چې په دې وخت کې نور قوتونه دا سیستم محب وطن قوتونه شته هغه بیا دا مسله بیا په خپل بیا حل کی د دې امکان هم شته
ډیر مننه مامو جان بابر سیب ستاسو او کریش خټک سیب ستاسو وخت هم دومره وو ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیر مننه ډیر مهرباني خوشاله ستاسو دواړو ته شروز غواړم خدای پامن او ریدونکو تاسو د مشال رڼا لاندې بحث اوري لا هغه ورسته چې د حکومت مخالفه اتحاد پاکستان جمهور غورځنګ او پس پارټي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کړی د دواړو غاړو ترمنځ تاوتری خوالی مخ په زیاتېدو دی دواړو ګوندونه یعنی واکمن تحریک انصاف په 8 مارچ او پاکستان جمهور غورځنګ بیا پر 28 مارچ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی چې او خپل خلکو ته ویلي چې د مارچ په 15 دی اسلام آباد تر داخل شي د دې څخه پوښتنه ده چې پر یو وخت دواړه مخالفه طرفونه د پارلمان مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډوي آیا دا خبره په نشټو باندې بدل نسی دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې چېړلې میلمانو په پېښور کې خبريال او چېړونکو مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په کوریش کټکول په بحث پر دې ځای پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑوان کو لائے دے
ٹوپک منی سے
خیرات کتاب کے دوان خیدی یاو بنکات تاوس بلد جانان تسوی و ازموینا خید نقل یاو وڑو کئی کاغذ او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که دی پٹو غم و خون کو لے دے شون 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 خو لے دے شون 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 خو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینه تو خواگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانو رک دی تول خایستا لفظو ناناس ور تلاس در زنه ور که فکر من خوله دی شن 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 خو